لوبو له ميدانا. هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه د وزه بختيار ساحل په دې خبرونه کې به واوري. هندستان نغواړي په چمپیونز ټرافي کې د ګډون په موخه پاکستان ته سفر وکړي. افغان کرکټ ملي لوبډله بنگلاديش ته تر ماته ورکول وروسته کابل ته ستنه شوي او مسؤلینو یې هرکلی کړی دی. د بدن ښکلا او فزیکي تکړښت په برخه کې افغانستان و مډالونه ګټلي دي. د افغانستان د نابینایانو د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام کې ګډون کوي. د فوټبال ملي لوبډله بیا له تاجکستان او نیپال سره دوه دوستانه سیالۍ ترسره کوي. د کرکټ د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله په آسیا جام کې د ګډون په موخه چمتووالی پیل کړی دی. او د هرات او کابل د فوټبال کلبونو د افغانستان اتلانو لیګ ته لار پیدا کړې ده. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستانکزی د آزادو مبارزو له نه ماتېدونکو لوبغاړي فرید بشارت سره ځانګړې مرکه کړې ده چې درته خبروي. پہلے د افغانستان او بنگلاديش د ملي لوبډلو ترمنځ د ترسره شوی لوبلړۍ څخه کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې بنگلاديش ته 2-1 ماتې ورکړه. د لوبلړۍ وروستۍ سیالي د دوشنبه په ورځ د نومبر په 11 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجي په لوبغالي کې د کابل پر وخت 2:30 پل شوی و چې د 15 وکټو په توپیر افغانستان ګټلې ده. بنگلاديش دا ټول لوبغاړي تر سوځېدو وروسته په 500 اورونو کې 240 سلويخ منډې کړې. افغان لوبډلې ورکل شوی هدف د 9 اور په 2 اتوب د 15 وکټو په لاسه ورکولو سره پوره کړ. په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره رحمان الله ګربز سلیزه ووهله. هغه یوازنی افغان لوبغاړی دی چې په یو ورځنیو سیالیو کې 8 سلیزې وهلې دي. دغه راز عظمت الله عمرزی بیا 70 نسوځېدلې منډې وکړې او تر څنګ یې 4 لوبغاړي هم وسوځول چې د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. محمد نبی د دې لوبلړۍ په وروستۍ لوبه کې هم 4 نسوځېدلې منډې وکړې او په لومړۍ لوبه کې هم نیمه سلیزه وهلې وه. په دې سره د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه وپېژندل شو. د یادو سیالیو په تړاو افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی داسې ویلي دي
موږ تاسو ټارګیټ دلته ودرېدل نه دي دیدی کې موږ وایي بس څنګه چې رواني ماشاءالله یو سیریز ته چې راځو خپل باید دغه نه ښه وکړو. تېر سیریز دا ښه و دی نه به انشاءالله بل ښه کوو. اوس د زیمبابوې سیریز را روان ده. ټول کوشش وکړي چې خپل د فټنس خیال وساتئ خپل د ټرین خیال وساتئ. ګوډ لک ټولو ته ډېره مننه.
باید وویل شي چې افغان لوبډله د اکتوبر په 14 نیټه بیرته کابل ته ستنه شوه او هلته د مسؤلینو او هیوادوالو لخوا هرکلی شوی دی.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
بلور ته د یادو سیالیو پر مهال افغان لوبغاړي محمد نبی ساحل ویلي دي چې نه غواړي تر چمپیونز ټرافي وروسته یو ورځنۍ سیالۍ وغځوي. محمد نبی د بنگلاديش پر وړاندې د 4 په ورځ د نومبر په 6 نیټه د روانې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې ښه وځلېد چې په توپوهنه کې 4 منډې وکړې او 1 وکټ یې واخیسته. نوموړی چې د کرکټ بورډ له رسنیزې څانګې سره خبرې کولې وویل نه غواړي نور په ورځنیو سیالیو کې ولوبېږي.
ګورو به نه ډېر نه سره اوږدو او انشاءالله په ونډې کې به چمپیونز ټرافي نه بعد خدای په امانی سره کوو.
ښاغلی محمد نبی تر دې دمه په 15 نړیوالو ورځنیو سیالیو کې د افغانستان استازولي کړې ده چې په 45 پاړیو کې 3,509 منډې کړې دي. 2 سلیزې او 10 نیمه سلیزې وهلې دي. 9 کلن محمد نبی د افغان کرکټ د لومړنیو لوبغاړو له ډلې یوازینی لوبغاړی دی چې دومره ډېرې ورځنۍ سیالۍ کړې دي. هغه په 159 نړیوالو ورځنیو سیالیو کې توپ اچونه کړې ده چې 101 وکټ یې اخیستې دي. هغه 3 ټیسټ سیالۍ هم کړې دي خو بیا له یادو لوبو تقاوت اخیستی دی. نوموړي له شل ورځو سیالیو سره د مخخې په تړاو لا څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې هغه لا هم د کرکټ نړیوالې شورا د ورځنیو سیالیو د آل راونډرانو په قطار کې تر ټولو لوبغاړو مخکې په لومړي مقام کې قرار لري. د هندستان کرکټ بورډ اداري یو وار بیا ویلي دي چې نه غواړي په پاکستان کې د چمپیونز ټرافی په سیالیو کې ګډون وکړي. تر دې وړاندې هندستان په آسیا جام سیالیو کې چې په پاکستان کې ترسره شوې هم ګډون ونه کړ او د هندستان سیالۍ د پاکستان پر ځای په سریلانکا کې ترسره شوې وي. یو وار بیا د هند کرکټ بورډ ویلي دي چې حکومت ورته په پاکستان کې د چمپیونز ټرافی لپاره د ورتګ اجازه نه ده ورکړې. ټاکل شوې ده چې د چمپیونز ټرافی سیالۍ د راتلونکي 2025 زیږدیز کال په فبروري میاشت کې پیل شي. پاکستان کرکټ بورډ د کرکټ نړیوالې شورا ته په یو استول شوي لیک کې غوښتي دي چې هند ورته په لیکلې بڼه پاکستان ته د نه ورتګ دلایل په ډاګه کړي. خو ځینې رپورټونو ویلي دي چې هندي کرکټ بورډ ویلي دي چې حکومت ورته د ورتګ اجازه نه ده ورکړې. دا لا څرګندنه ده چې د یادې لوبډلې د نه ګډون له امله به دغه سیالۍ څنګه ترسره کیږي. خو ځینې رپورټونه وایي چې د دې امکان شته چې یو وار بیا د آسیا جام سیالیو په څیر د هند لوبډلې سیالۍ په سریلانکا او یا هم عربي متحده اماراتو کې ترسره شي. دغه راز دا هم ویل کیږي چې کیدای شي د چمپیونز ټرافی سیالۍ وځنډیږي او د دې ترڅنګ د هند د نه ګډون له امله ښایي یوه بله لوبډله دې سیالیو ته ور اضافه شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په لومړي ځل د چمپیونز ټرافی برخه ده. د ویلو ده چې د چمپیونز ټرافی سیالۍ به د فبروري میاشتې 15 نیټه پیل او د مارچ تر 9 نیټې به دوام وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ اداره وایي چې د نابینایانو ملي لوبډلې د نړیوال جام لپاره لا چمتووالی پیل کړی دی او په پام کې ده چې دغه لوبډله په نړیوال جام کې ګډون وکړي. د نابینایانو نړیوال جام چې په شلوریزه بڼه ترسره کیږي ټولې و لوبډلې پکې برخه لري او د نومبر له 23 نیټې د ډسمبر تر 3 نیټې پورې به ترسره شي. دغه سیالۍ د پاکستان په کوربتوب ترسره کیږي چې لوبې به د لاهور او ملتان په لوبغالو کې ترسره شي. په همدې موخه کرکټ بورډ د یادې لوبډلې لپاره د ننګرهار د شهید نجیب الله تریکی په لوبغالي کې تمریناتي کمپ ترسره کړی چې د کمپ ځینې مسؤلین او لوبغاړي په دې تړاو داسې ویلي دي.
په دې کیم کې خو درویش کسان دي او دا کیم دی نړیوال جام دی لپاره موږ دلته په لاره چولای دی. په کوم ولایتو کې چې نابینایان زیاتی په هغه کیم ټرایل واخیستل او دې کیم د لپاره تقریبا درویش کسان غواره کړل. نړیوال جام د همدې میاشتې نومبر په درویشتمه د پاکستان کې ترسره کیږي په لاهور او بلتان ښار کې. همدغه روان نړیوال جام کې د افغانستان په شمول ول لوبډالې شتون لري چې په هغه کې پاکستان، هند، سریلانکا، ساوت افریقا، نیپال او بنگلاديش هیوادونه شرکت کوي. کیمپ د مخته خو دوی خپل تمرینات جاري ساتلي دي، خپل منځي میچونه هم کړي دي او دا کیمپ د نړیوال جام لپاره دوی سره ښه مرسته وکړي. نو تقریبا دلته مونږ په درې کریټریا یا درې کټګوري کې کسان لرو، لوبغاړي لرو. لومړی چې کوم دي مثلا بی ون ورته ویل کیږي، دا هغه لوبغاړي دي چې دوی بیخي څه نه ویني، مطلق نابینا دي. بیا په دې کې دویم کټګوري کې چې کوم دي مونږ بی ټو لرو. بی ټو هغه لوبغاړي دي چې مثلا د 50% نه نیولې تر 30% پورې دوی یو څه ویني. او بیا په دریم کټګوري کې مونږه بیتری لرو. بیتری هغه لوبغاړي دي چې تقریبا 50% دوی سترګو دید کار کوي، یعنی دوی 50% یو څه ویني.
نابینا د نورمال کرکټ چې دومره توفیر سره نه لري، فقط 40% توفیر لري. هغه دا چې د دوی بال ډاون راځي او د هغه نورمال کرکټ چې دی هغه کې یارکار، بانسر او ابریکر دیګه دا بال نه وي. فقط مونږ د بلند کرکټ کې دوه کومه بال لرو چې پاس دی او سلو دی. او مونږ په یو ټیم کې اولس کسر لوبغاړي چول شو چې نورمال کرکټ په شان دي. خو مونږ په دې کې درې کټګورایز لرو چې B1 B2 B3 B1 مونږ څلور کسر ټیم کې انګول شو، B2 چې څلور کسر او B3 چې درې کسر. د B1 لپاره چې رنر نیول کیږي چې هغه د دوی لپاره رننګ کوي، ریج بی 1 رننګ نشي کولای او دی بی 1 یو رننګ چې په دوی حساب کې ډبل په ضروري حساب کې ضروري پاتې حساب کې
ډیر زیات خوشاله مونږ چې کرکټ بورډ مونږ ته زمينه سازه کړې دا چې مونږ ته کم تر شوه دي او مونږ دا کرکټ بورډ در چتر ته لاندې دا کم تر سره کو خوشاله ډیر زیات منندوی هم د کرکټ بورډ ان شاء الله سل بسلو کې مونږ آمده خو خپل مهنت او کوشش کوو رزلټ د الله په لاس کې دي
او مونږ ته ډیر د خوښي زده چې دا کرکټ بورډ دا کم نه بینان ته پلا را چولې او دې کې ان شاء الله نه بینان ډیر زده کړی کوي او کم روان دي تمرینات جاری دي نور مونږ ډیر خوښ دي کم نه ما خپل د لسم کال چې هم دې وخت کرکټ کوم او خپل انډیا سفرونه هم کړی خپل کوچینګ مال دا کړی انډیا کې نو زما لس کال کیږي دي بلان کرکټ کې کار کوم
نو مې پرمان الله یارمل له او د کونړ ولایت اوسیدونکو ما دغه کیم ته مونږ راغلی او ماشاءالله خه کیم دې لوبغاړي ډیر خلو بیږي ډیر خوشاله یو مونږ دلته مونږ ډیر څه زده کړه او زده کوو ان شاء الله او په دې هڅه کې چې افغانستان لپاره خولو بیږو او خې سیالي وکړو قدر تا وای ما نړیوال جام لپاره خو مونږ ان شاء الله به خې سل په سلامه دی ډیر خواري مکړې دي او غواړو چې خپل هیواد لپاره ډیر بریا وراو
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا
د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویل دي چې ملي لوبډلې د دوو دوستانه سیالیو د ترسره کولو په موخه د تاجکستان پلازمېن دوشنبه ته رسیدلې ده فوټبال فدراسیون ویل دي چې په پلان کې ده د رواني اکتوبر نومبر میاشتې په 14 او 19 نیټه د افغانستان ملي لوبډله د نیپال او تاجکستان له ملي لوبډلو سره دوه دوستانه سیالۍ ترسره کړي د فوټبال فدراسیون د خبر لمخه په دغه سیالیو کې د افغانستان لپاره بلل شوی لوبغاړي حکیم خان نیازی رحمت اکبری مصور احدی یما شیرزاد سید عارف اکبر امید موسوی قمر الدین حسین زمانی جمشید اچکزئی بلال ارزو توفی سکندری اویس عزیزی فیصل احمد حمیدی متقیان شریف محمد محبوب حنفی حبیب الله اسکر محمد نعیم رحیمی سیار سادات یحیی شیرزئی ذوالفقار نظری او مشتاق احمد دی دغراز اسلام الدین امیری به د افغانستان د لوبډل مشر په توګه ولوبېږي د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې د ګډون په موخه د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډله عربي متحده اماراتو ته رسیدلې ده ولته خپل تمرینات پیل کړي دي کرکټ بورډ ویلي دي چې دغه لوبډله به تر 19 کلنو ځوانانو وړاندې یو درې اړخیزه لوبلړۍ هم له پاکستان او عربي متحده اماراتو سره ترسره کړي لوبډلې د نومبر په 9 نیټه عربي متحده اماراتو ته سفر کړي اول ته به لومړی په درې اړخیزه لوبلړۍ کې لوبو کې چې لومړی لوبه به له پاکستان سره وي دغه لوبډله د محبوب تسکین په لوبډل مشرۍ تللې ده چې پکې نور شامل لوبغاړي عزیر خان فیصل خان برکت ابراهیمزی عزت بارکزی عزیز میاخیل حمزه علی خیل نظیف امیری عبدالعزیز نصرت الله نورستانی خاطر ستانگزی فهیم خیووال حفیظ زدران علامه محمد غزنفر او نصیر معروف خیل دی دغه راز روحلا عرب وید زدران او سلمان خان بیا په احتیاطي لوبغاړو کې اخستی دي کرکټ بورډ ویلي دي چې اعلان شوی لوبډله به پر درې اړخیزو سیالیو سر وروسته د آسیا جام په سیالیو کې لوبه وکړي د درې اړخیزو لوبلړۍ په تړاو په خبر کې ویل شوی دي چې دا سیالۍ د نومبر میاشتې په 14 نیټه پیلېږي او تر 26 نیټې دوام کوي د ولده چې تر دې لوبلړۍ وروسته به د آسیا جام سیالۍ د نومبر په 9 نیټه پایل او د دسمبر 3 نیټې وغځیږي د آسیا جام په سیالیو کې افغانستان خپل لومړۍ لوبه د نومبر په 9 نیټه له بنگلاديش دویمه لوبه د دسمبر په لومړۍ نیټه له سریلانکا دریمه سیالي د دسمبر په 3 نیټه له نیپال سره ترسره کوي د ولد چې د آسیا جام سیالیو نیمه پیلو به د دسمبر په 6 او پیلو به د دسمبر په 8 نیټه ترسره کیږي او زو د بدن خکلا او فزیکی تکړخت په تړاو یو خبر درته وړاندې کوو د افغانستان د بدن خکلا او فزیکی تکړخت فدراسیون ویلې دي چې و لوبغاړو یې د مالدیف په نړیوالو سیالیو کې مډالونه ګټلې دي د فدراسیون د خبر پر اساس په دې مډالونو کې یو د سرو زرو دوه د سپینو زرو او څلور د برونزو مډالونه شامل دي. دغه سیالي چې د مالدیب د نړیوالو سیالیو 15مه دوره وه د افغانستان په استادیتوب پکې علي رضا اسایی د سرو زرو، حمید الله عمری او حمد الله خوشدل د سپینو زرو، محمد ایوب اعظمی، نصیب الله اعظمی، عبدالحلیم احدی او علی رضا اسایی د برونزو مډالونه ګټلې دي. باید وویل شي چې تر دې وړاندې هم علی رضا اسایی د فزیکی تکړښت او بدن ښکلا په برخه کې د سرو زرو مډال ګټلی و. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو بل خبر کې ویلي دي چې د افغانستان اتلانو لیگ د لارموندنې پړاو په سیالیو کې د هرات او کابل اړوندو کلبونو په د اول او دویم مقام په ګټلو سره د یادو سیالیو راتلونکي پړاو ته لار پیدا کړې ده. دغه سیالۍ چې د هرات ولایت په کوربتوب د لسو لوبډلو ترمنځ ترسره شوې، په آخره کې د هرات ولایت وکړې شول چې د لومړي مقام په ترلاسه کولو سره د یادو سیالیو پایلوبې ته ورسیږي. او دغه راز د کابل اړوند کلب هم د دې سیالیو د نمرو په جدول کې دویم مقام ګټلی و. دا وایي چې د فوټبال د اتلانو لیگ سیالۍ اوس په سوداګریزه بڼه ترسره کیږي او اکثره لوبډلې د ځینو سوداګرو له لوري اخیستل شوې دي. بیا هم د کرکټ په ډګر کې پاتې کیږو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره د افغان ملي لوبډلې د راتلونکو لوبلړیو نیټې په ډاګه کړې دي. د اکتوبر په 9مه نیټه کرکټ بورډ د یو خبر په خپرولو سره ویلي وو چې ملي لوبډله باید د ډسمبر له 9مه نیټې د نوي 2015 زیږدیز کال د جنوري تر 6مه نیټې پورې له زیمبابوې سره درې لوبلړۍ ترسره کړي. دغه لوبلړۍ چې د زیمبابوې په کوربتوب ترسره کیږي پکې درې شل ورځې، درې ورځنۍ سیالۍ او دوه ټیسټ لوبې شاملې دي. کرکټ بورډ لیکلي دي د شل ورځو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر میاشتې په 9مه، 11مه او 12مه نیټه وي. د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د همدې میاشتې په 15مه، 11مه او 12مه نیټه ترسره شي. دغه راز د ټیسټ سیالیو لومړۍ لوبه به د ډسمبر میاشتې په 26مه پیل او په 13مه نیټه به تمام شي، او دویمه ټیسټ سیالي به د جنوري میاشتې په 2مه نیټه پیل او په 6مه نیټه به پای ته ورسیږي. د یادونې وړ ده چې افغان ملي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 6مه نیټه د زیمبابوې پلازمېنې حرارې ته ورسیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مو مطالب هم دومره ووس. د ځنګړي مرکی په برخه کې درته د آزاد مبارزو د لوبغاړي فرید بشارت ځنګړي مرکه خبرو چې زمونږ همکار صفی الله ستانګزی ورسره کړی ده.
بشارت صاحب، اول خوده دغه ورسته بریا مبارک وي او ډیر زیات مننه چې زمونږ مرکه ته حاضر شوه.
مننه وروره، ډیر مننه. اول خو مننه تاسو ته زړه مې مکړه یم او شکر الحمدلله خدای بیا کامیاب کړم.
سلامت سي. اول کې خو دې په یو اف سي نايټ یا فايټ نايټ کې لوبي کولې، تر هغه وروسته دې په اصلي مین ایونت کې چې دغه درې سواتم شمیره د دوی دوره و، دلته چانس درک. دا څومره مهم پرمختګ دی تعالی لپاره، خصوصا په ورزشي ژوند کې. دې
کوم پرمختګ بوده؟ مګر دسه د په یو اف سي کې زيني فايټ نايټ وي، زيني کدا لوی پیپر ویو مین ایونت دی او سره مکس کنه. نو ما په ډیبیوټ مې کړو لوی پیپر ویو مین ایونت باندې و، د جان جونز کارډو. یا یو دوه مې داسې په پاریس او په لاس ویګاس کې دا فایټ نایټ وکړو، او دا تیریو مې پر په ابو ظبي کې دا لوی یو سی 308 و، دا د دې سواته. نو هغه ډیر لوی کارډ و.
دا مسابقه ما د شپې وکړه، واقعا د تاسو سترایکینګ یا جنگي حالات یا مبارزه ډیره ښه وه. تر څنګ مو ګراپلینګ یا غیګه هم نیولا په اوسو ځایو کې. راته وایي چې څومره کار کوي دغه لوب لپاره چې آماده اوسې او په هغه لیول کې وکولای شي چې خپل سیال ته ماته ورکړي.
نو دا د سده سمګه هر ورځ تقریبا کم از کم یو یا دوه ورځې ورځ تمرین کوم، او یار چې جنگ منانسي د پلانې سره جنگ کوي په دوغو تاریخ او دوغو ځای کې، بیا د سړي تمرکز او کوشش بیا زیات شي، او بیا یو اته یا لس کله کله دوه ساعته اته او د دوه ساعته په منځ کې سړي بیا دوه ته موږ فایټ کمپ وایو، چې سړي بیا د وزن کمول شروع کړي او کوچانو د نور لوبغاړي سره یو ځای شي او سپیسیفیک مخصوصا د کوم اپوننت سره حارس لري دی غو لپاره دا پلان شروع کې چې د وسره جنگ وکړي. نو
تاسو په دغه یو اف سی درې سو اتم کې خپل سیال وکتور هوګو ته ماته ورکړه د چې ما وکتل 2014 سیټس ماته نه وخړل تقریبا 25 لوبې ګټلې وي ډیر خري کارډ یو څه هیڅ مدرلو د چې دغه سی یو لوبغاړی مو مات ک
چې یو اف سی کې او جنگ چې کوي ته باید داسې فکر وکړې داسې سوچ پیدا کړې چې ته هر څوک ماتولی شې. نو کله چې دوم نوم ماته راغی چې د دې سره به جنگ کوي مهم د سی سره زله ته یت دار یا ویره ونه سه ځکه بیا د جنگ پر سم دا معلومی دا خي زه خو په ځان کې ډېر اعتبار لرم ډېر باور لرم زه پیغم د ما د ټیم میټ او د ما ورور او د استادان میسلی او موږ کوم کار کوو ام صحیح کار کوو او زه پیغم د ما سویت شه ده. نو په دوه جنگ لپاره زه پیدا لرم چې ډېر وخت جنگ نه وبالله مګر زه دغه پیدا لرم ځان کې ډېر باور لرم سی د دې ماسو یانه ده
صحیح په دغه بریا سره د تاسو د بریا او شمیر فکر کوم د یار لسته ورسې دا تر اوسه ما ته هیڅ نه ده خړلې د یو اف سی په شمول البته
دا صحیح هو د یار لسته ورسې
خپل فایټونه اول کې په بریتانیا کې پایل کړو بیا کرا کرام د سی مخ ته راغلې
و اول شروع کوم کډل ته بریتانیا کې په لندن کې شروع کوم کومه خو دا شل کال کې دلته تاسو دلو نو دلته په لندن کې زیاتره جنگونه وکړو بیا ولاړو
البته یو لاند مداخله جنگونه چې دا لیدونکو چې فایټ دی البته ورزشي هغه فایټ یا لوبي کوم دی دغه هدف دی
وو وو دا داسې مطلب د مسابقه
به ورته وي وکه
مسابقه دا موږ خو انګلیسي کې فایټ وای کنه خو نو په زیاتره فایټون مسابقې مې په لندن کې وکړه اوله او بیا ولاړو چې ریپابلیک کې مې وکړو مادرید کې مې وکړو او بیا ماده ما ورور جاوید د مګدوارو لاړو امریکا ته او بیا لتم د مسابقې لري وکړ
امریکا ته هم لاړل یو اف سی ته مچ خل لار پیدا کړل هغه سترته وې چې کلم پاول کې یو اف سی ته قرارداد واخص جاوید خو فکر کوم مخکې تللی یا دواړه جوړه سره تللی وای څنګه
اول خو جاوید یو اف سی ته لاړ خو موږ یو ځای لاړو امریکا ته چې ټریننګ او تمرین ورکول لاته وکړو کته چې پی اچ وی جاوید خو یو ډیر مشهور جنگ وو د اسرائیل سره یې وکړو او اوسه بیا اوسه د ټکو دا وین د وزن ورځ باندې او د کنزاکړې وو او وزن مسکو درون راغی او بیا د مسابقې په شپه بیا جاوید ډیر کرماتي ورکړ او وغوښ په جاوید یو اف سی ته لاړ او خوځو خو بیا یو کال بعد لاړم او یو ځای لاړو امریکا ته د تمرین وکړو
دغه د جاوید بشارت یادونه مو کړل البته دوستانو وایدو چې جاوید بشارت د فرید بشارت مشر رور دی چې په یو اف سی کې فکر کوم یوازې یو ما ته خړلې دا ډیر خري کارډ لري 15 مسابقې ګټلې دي او واقعا یو ډیر تکړه سترایکر لوبغاړی دی چې په بانټم ویټ کې البته د شاوخوا یو شپږ کیلو وزن کې ډیر خېلو بکړي دي د بشارت پاړم راتوي د جاوید چې دواړه سره ګډ تمرینونه کوي څه او هیڅ لري چې دوه ورونه په یو کلب کې یو ځای سره تمرین کوي او ډیر وخت سره یو ځای تیروي
وونه دای خو مې ورور ده نو ټول ځوان سره لوسوي یو بل سره سره پیژن نو د هم د ما ورور ده هم د ما لوبغاړی ده هم مې استاد ده
د راتلونکو مسابقو په اړه مراته وای د سیت خبر تاسو تر لاسه کړی کڅنګ چې څوخ به بل مسابقه کوي دا سی دستی به کوي کنه یو څوخ به نسی
دا د موږ ارمان د سی د روزې نمخ یو بل وکړو موږ دواړه هم د یو هم ز نو روزه دا تقریبا د فبروري کې د مارچ په شروع کې د فکر کوم نو دا جنوري او فبروري کې به اتمان د موږ دواړه یو بل مسابقه وسی
خخ ډیر اوس د کوم وزن کې چې تاسو لوبي کېدل ته البته ډیر مشهور لوبغاړي په خاله لوبیدل لکه هوزي الدو په خپل کانر ماګریګر چې به وزن پورته او وسنه اتل چې د دای د ګرجستان د میر عبدل شویلی په دغه سلو بغاړو کې لکوم یو نډیر متاثر شوی یاست مثلا فرانکی ادګارو یا شانو مالی چوس راغلی او څوخ مخ کې ډیر تکړه لوبغاړي په دغه وزنونو کې د کوم یو لوبه تاسو خوښیدله ممکن دوستان علاقمند چې پوښی
اوس خو دی ټول اوس په سیالي په سترګو ورته ګورو چې یو ورځ به په خیر جنگونو سره مسابقه ورسره کوو. خو ته وړه کې وو دا جوزیال دو ډیر تکړه او ډیر مشهور وو او هغه هغه قهرمان وو او اوس هله کو اوس موږ به یو ورځ د سره مسابقه وکړو او دا به ډیر سخت خوند وکړي.
د تاسو په شمول چې هغه د وړکتوب کې لاړلې په افغانستان کې ګڼ لوبغاړي وو چې هغوی لوبې کولې، اوس اکثر ماجر شوي جرمني ته راغلي، څوک په هند کې دي، ځینې لوبغاړي دي، هغوی لوبې هم ګټلې دي، زمينه ورته برابره شوې ده، مګر ګڼ نور هلته په خپل وطن کې پاتې دي او هغوی هم دا ارمان لري چې د تا په څیر یا د نصرت اخبرست په څیر یا د ځینو نورو لوبغاړو په څیر یا د جاوید بشارت په څیر ولوبېږي او چانس ورته برابر شي.
نو دغه ځوان کې ډېر اوسه ډېر کوموکا ورته پیدا شي ته به که ځوان کې نور کارونه هم څه ډېر او دا د موږ کار څه ده اسانه کار نه ده او ار پلار ور مور بده توه چې دی نه ورسې دی ماشوم داسې لوبې ته ورګرځي او اتمان د مامور پلار م تل د سره کور خطا یې د ما مسابقه وخت نو ډیر کارونه ست ډاکټریسته انجینریسته نو ډیر کارونه ست نو زه به خپل ماشوم لپاره ونه غواړم چې داسې لوبې ته ورګرځي نو هر څوک د خپل کار کوي او خو سخته لوبه ده او زه به ونه غواړم چې ما خپل ماشومان چې داسې سخته لوبه
وکړي. احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
درنو اوریدونکو د دې ونې لپاره زموږ د لوبو له میدان اوریز سپورتي خبرونه دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو الله مل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
بغرونو سر یکړي پاگل کی سړې مین پن کا کمل کی سڑے ستاد غزل رات رات شیرنا سائل ٹولا غزل غزل کی سڑے سمجھانا نا کر لگے سمجھانا نا ستار تندر نظر تدر لگے سمجھانا نا کر لگے سمجھانا نا سمجھانا نا کر لیے سمجھانا نا Thank you.
نو سنگا خیر سنگا ہیر سمجھانا ہیر سمجھانا نو سنگا خیر سنگا ہیر سمجھانا ہیر سمجھانا ستار تندر نظر تندر لگے سمجھانا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مې ورسته مرابولم. نن خبرېږي چې پاکستان له سیټلایټ وروسته د سپوږمۍ سطحې ته د چین په ماموریت کې خپل غریبانه فضايي موټرګۍ استوي. بلخوا په آیرلند کې یوې محصل نجلۍ خپلې مور ته د سرطان د کیموتراپۍ ګرځند آله جوړه کړې ده، خو ګټه هم دا ده چې هیڅکله د سرطان د ناروغ ویښتان رژېدو او غوړېدو ته نه پرېږدي. نور ډیری خبرې هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د ونې د پیښو مهم ټکی. د ټرمپ د وزیرانو ټاکنه او کابل ته پیغامونه. د ټرمپ په کابینه کې احتمالي وزیران یا د طالبانو او یا د ایران سرسختي مخالفان دي. د افغانستان د معدلي په اړه بیا پوښتنې سختي کړي دي.
دوی ته د امریکې ملي ګټې مهمې دي، نو هغه ګټې که دوی په طالب کې وګوري، هغه ګټې که دوی په جمهوریت کې وګوري یا په بله ډله کې وګوري، دوی د هغوی سره معامله کوي، د هغوی سره تعامل کوي او خپل ګټې پالي، او د هغو ګټو په مقابل کې چې هر یو راسي دوی په ډېر اسانۍ سره له منځه وړي.
په دوستۍ راځي، په کومک راځي، او د افغانستان په آبادولو کې راځي. دوی که یو قدم را مخته کېږي، موږ دوه قدم ور مخته کېږو. نو دوی نه خواهش دادی چه نور ده افغانستان په خلکو باندې رحم وکي.
راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري، او په طالبانو په فشارونه ډېر شي مرستې به چې افغانستان سره کېدلې، هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي، د هغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي.
د یو طالب د قاتل سریعا میدان خلک پوښتي چې د طالبانو کورنۍ عام خلک نه بخښي، نو موږ هم تیرو دریو کلونو کې هغه طالبان نه دي بخښلي چې حتی په چک پوینټونو یې د واده په موټرو ډزو کې هم ملکیان وژلي.
او اوامر او احکام یوازې په غریبو او په هغه خلکو باندې چې هغو واسطه او سفارش نه لري په هغو خلکو تطبیق شي، او اشراف او هغه خلک چې هغه روابط او واسطې او سفارشونه لري هغه خلک ترې پاتې شي. دغسې قومونه الله تعالی هلاک کړی دی، او دغسې نظامونه الله تعالی نه پریدي. هغه که هر څومره اسلامي نظام وي چې نظام ته د اسلام نوم ورکوي او ځان ته د شریعت نوم ورکوي، چې عدالت پکې نه وي هغه نظام نه پاتې کیږي. په دې حق لا ډیر ځلې به تاسو اورېدلی وي چې هغه نظام چې هغه عادل وي، هغه که کافر نظام وي، هم الله تعالی د هغې حمایت کوي.
او هند سره یو ونه کې د طالبانو به ساره نزدیکت. طالبانو هند ته ډیپلوماټان معرفي کړي، هلته یې د پاسپورټونو ویش پیل کړی، او هند لومړی وار دوی یو کانفرنس ته وربللی. خبره څه ده
چې ډېرې زیاتې ستونزې اوسن اقتصادي او سیاسي دا بهر کېږي، حتی د امنیتي مسایلو کې به هم د نورو هېوادونو مداخلې مخنیوی به هم کېږي، او د سپلای به هم په زیاترو مجالسو کې د ګډون لپاره وغوښتل کېږي، چې دا خپله د اړیکې پراخوالی څرګندواله ده. نو هند د افغانستان په ګټه ده، هند سره باید اړیکې پراخې شي، جوړې شي او وساتل شي.
بیا هم ستړي مشي. که څه هم له ټاکنو ګټلو وروسته د امریکا نوي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه لا یوه خبره نه ده کړې، خو د هغه بریا کلوي خو زلمی خلیزاد د افغانستان مسله کې د بیا ښکېلتیا لپاره لیواله کړې ده. بله غاړه د ټرمپ احتمالي ټاکنې ښیي چې کابینه کې به اکثره د ایران او طالبانو ضد څیرې رامخې ته شي. د لویدیځو رسنیو د موثقو راپورونو په اساس امریکایي سناتور مایک والټس به د ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار وي، هغه کس چې افغانستان کې جنګېدلی عسکر دی، او د بایډن په حکومت کې له طالبانو خلیلزاد او د امریکا خارجه او دفاع وزیرانو سره سخت ورانو. دغه احتمالي دفاع وزیر پیټ هیگزیت بیا د ګوانتانامو زندان په شمول افغانستان او عراق کې هم نظامي دندې کړې دي، خو د ټرمپ احتمالي خارجه وزیر مارک روبیو چې د ایران مخالفانو کې حسابېږي په اړه شنون کې وایي د ټاکنه به هم طالبانو لپاره ښه خبر ځکه نه وي چې له ایران سره د طالبانو د اړیکو پیاوړتیا به ونه زغري. بلخوا زلمی خلیزاد په لومړی وار اشاره ورکړی ده چې د دوهې تړون د پاتې برخو د عملی کېدو وخت را رسیدلی دی. د بین الافغاني مذاکرات او نوي اسلامي حکومت جوړولو هغه دوه پاتې ټکي چې تیرو څلورو کالو کې خلیلزاد ترې بحثونو کې ځان خلاصو. په همدې حال کې د طالبانو مخالفانو ویلي چې د ټرمپ بریا د دغه ډلې حکومت ډارولی دی او د دوی د خاص استازي سهیل شاهین او د طالبانو د خارجه وزارت له اعلامیو یې ښکاري چې دغه ډله د خپل بایللي فرصت په اړه پوه شوې ده.
افغانستان اسلامی امارت همیشه خپل غیږ خلاص ساتلی، سرحدونه یې خلاص دي. هر څوک چې افغانستان ته راځي په دوستۍ راځي، په کومک راځي، او د افغانستان په آبادولو کې راځي، دوی که یو قدم را مخته کیږي موږ دوه قدم ور مخته کیږو. نو دوی نه خواهش دادی چې نور د افغانستان په خلکو باندې رحم وکړي.
د امریکې ملي ګټې دا دی د اوس لپاره چې دوی طالب سره تعامل کړي. ګوري دا باید تاسو ته ساده خبره نه وي چې څومره مخکې د سی آی ا معاون زي قطر ته یا زي بل هیواد ته والته د طالبانو د استخباراتو له مشر سره ګوري او دوی استخباراتي معلومات سره تبادله کوي. یا مثلا په جمهوریت کې په هغه وخت کې ګوري دا ته د سولې خبرې و هم نه، خو په مشرقي کې امریکایي ځواکونه د طالبان سره یو ځای کار کول او هغوی ته یې د داعش پټنځایونه ورته ول، هغوی په داعشیانې په مخابره پیدا کول او طالبان ته ویل چې په دغه ځایونو کې دی، په دغه ځایونو کې دی، تاسې ورسي ووژني. نو دا د طالبان سره دوی معامله دا داسې سطحي او ساده معامله نه ده، دا ډېر ستراتیژیک خبره ده. پلان له اول سره همداسې و او د څو عمر لپاره دا به همدغسې مختزي سوچي د دوی ګټې پکشي کې وي.
په همدې اړه مو امریکا کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د امنیتي ستراتیژیکو چارو شنون کې ډاکټر نجیب ننګیال راغلی دی. ننګیال صاحب، ستړي مشئ، طالبانو ته د ټرمپ د بریا پیغامونه ستاسو پام څه دي؟ دغه احتمالي کابینه کې ویل کېږي چې اکثره یې د طالبانو ضد څیری دي.
سلامونه شنواري صاحب، تاسو د بحث کتونکو ته زه فکر کوم د طالبانو لپاره به ښه پیغام نه وي. د طالبانو باندې به فشارونه ډېر سي. هغه څوک چې د ټرمپ نږدې ملګري وو ریپبلیکنان په تیرو څل دریو کالو کې چې د طالبانو د راتګ سره هغوی په وار وار باندې د دغه ډول وضعیت غندنه کړې، د طالبانو په خلاف باندې د بیلونه وړاندې کړي دي په کانګرس کې، دا د دوی باندې د لا ډېر فشار اچولو، د لا ډېرو بندیزونو لګولو خبرې کړي، او دا ټول د ټرمپ ائتلافیان دي، د ټرمپ د ګوند خلک دي. او دوه مطرح سیرې چې یو اوس پیلن د ملي امنیت سلاحکار شو، بلې هم د بارنیو چارو وزیر په توګه انتخاب شوی. دواړه د طالبانو په اړه باندې منفي ذهنیت لري، د طالبانو په اړه د ډېر فشار اچولو غوښتنه کوي. د ملي امنیت سلاحکار په افغانستان کې طالبانو په ضد جګړه کې دخیلو جنګ کړی دی، او طالبانو ته د یو ترهګري افراطي ډلې په توګه ګوري چې باید نوغې وویستل شي. نو دغسې حالت ته په کتو باندې ښکاري داسې چې راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري، او په طالبانو به فشارونه ډېر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې، هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي، دا هغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي. د ملګرو ملتونو فعالیت په افغانستان کې کمرنګه کېدلی شي. د نورو بنسټونو چې نړیوال سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او بودیجه یې تر ډېره پورې متحده ایالات تمویلوي، هغه په افغانستان کې فعالیتونه چې دي کمرنګه کېدلی شي د بودیجې د کموالي د وجې نه، ځکه د ټرمپ تګلاره عموما د نړیوالو سازمانونو ته د پیسو ورکولو خلاف ذهنیت لري. دی نه غواړي چې متحده ایالات د حتی د ناټو په شمول باندې د نړیوالو سازمانونو مسؤلیت واخلي او ډېرې پیسې د امریکا په غاړه باندې واخلي. په کور دننه په اقتصاد باندې دی ډېر فوکس کوي، او باندې هیوادونو کې د امریکا نه باندې د پیسو په لګولو خلاف دی. نو دغه تاثیرات بل تاثیر دی چې د طالبانو په رژیم به ولري، او په افغانستان کې به خلک د پراخې فقر او بیچارهګۍ سره مخ شي چې هغه هم د طالبانو په رژیم باندې فشار راوړلی شي.
نو څه فکر کوي چې د ټرمپ اداره به طالبان د دوهې تړون تطبیق ته وګرځي که به نورې لارې چارې ورته ولټي؟ د ټرمپ احتمالي وزیران اکثره د طالبان مخالفانو سره لیدل شوی ښکاري.
بلې، همداسې د ملي امنیت سلاحکار په یاته د متحدې جبهې چې د سمی سادات، جنرال سمی سادات مشر، د هغه سره لیدنې شوي دي په دینه مخکې، د واک ته د راتګ نه مخکې، او همدغسې د مقاومت جبهې د ځینو غړو سره، مشرانو سره لیدنې شوي دي. یعنې د طالبانو د مخالفینو سره د هغه اړیکې چې دي، دا منفي پیغام دی د طالبانو دپاره. او بل دا چې د دوهی تړون تبیر ته مراجعه کیږي کنه کیږي فکر کوم طالبانو دا فرصت د لاس اور کړی دی په تیرو دریو کالو کې او بل د طالبانو په منځ کې د دوه خپل جامد تګلارې چې د جامد سیاست چې د ملي مصالحې پروسې په ټوله معنا باندې پټه په ودرول او بلکې لاغو اعلان کړي نو دا شی سختوي چې د دوهی تړون تبیر ته مراجعه وشي ځکه طالبان یوازینی څه چې دنیا ته اطمینان ورکوي هغه د نړیوالو ترګرو نشته خبره ده په نورو مواردو باندې دوی د دوهی تړون ته ډیر اشاره نه کوي نه حال دا چې د دوهی په تړون کې د یو نوی حکومت رامنځته کېدل د یو سیاسي تفاهم جوړ رامنځته کېدل دا هغه شیان دي چې یاد شوي دي چې طالبان ورته غاړه نه کړي نو په تیرو دریو کالو کې چې طالبانو دغه څه ونه کړل فکر کوم د دې وخت شاید لمنځه تللی وي د امریکا د پاره چې امریکا دی په دې مسله کې خپل انګیج شي یا خپل د ځان مصرف کی او په کور د نن کې طالبان د سیاسي پروسه پایل کی د افغان سیاسيونو سره شاید خطرې د خپل ځان لپاره هم کم کی د افغانستان لپاره هم کم کی
نو ننګیا چې د ټرمپ بیا راتلو د افغانستان مسله کې خکیلو ځینو سیاستوالو لکه مایک پمپیو بولټن د کومې څوکې د خپلولو چانس بایلل لري اما د خلیزات پوسټونه ډیر ګرم ګرم را روان دي کته چې ورته وګوري ایا هغه بل چانس لري کله هم فرصت بایلو ده
شخصا ما ته د سیخکاری چې د مشورې تر حد پورې شاید وساتل سي او د افغانستان په ماموریت کې ډیره برخه ورنه کړل سي دا لوخ نه مخکې خبره ده خود از ما شخصي تحلیل نه غلط هم کېدلی سي خو زه فکر کوم چې خلیزاد د ډیر سخت انتقاد لاندې پات شوې ده په تیر دوه کالو کې نه په وار وار باندې کانګرس ته بلل شوی دی اول ته د نه پښتني شوی دی او د ماموریت چې دی یو ناکام ماموریت بلل شوی و داغه پاړه باندې یعنی خزي نیت نه دی که څام خپل ز خلیزاد ډیره هڅه کوي چې ځان ډیر دغه وخی ځان تړلې وخی د افغانستان د قضیه سره او بیرته د ته ماموریت وسپارل شي خو دا د شخصي انفرادي هڅه دي په کومه معنی چې په واشنگټن ډي سي کې ذهنیت دی هغه ډیر مثبت نه دی وای مګر ډیر منفي دی او دا بده د پر ډیر مشکلې وچ د افغانستان په قضیه کې بیا د یو ماموریت خپل کی
ننګیا سپ ټرمپ خپل کمپاینونو کې د طالبانو د وشتلو او تر د درنو وسلو د وړلو تخریبولو او یا د اخستلو او یا د بګرام د بیانولو خبرې کړې وي د دغه خبرو امکان ساسي لاندې څومره شونه ده کدا هم اسی خلک وای چې کمپاینی خبرې وي او بعد یوري
او دوه مسائل چې ما باید وخت ورته اشاره کړی واغام دا ده چې د وسلو ځینی ډیپوګانی ممکن ک طالبانو د ټرمپ د ادارې تربمې لمړی اړیکې جوړې نشي سم تعامل طرف ته خبر لاړ نشي او اړیکې خراب شي نو ممکن د وسلو ځینی زیرمې چې دی چې په افغانستان کې د امریکایانو پاتې دی هغه په نخه کړی سي یا د هوایي ځواک ځینی الوتکې چې په افغانستان کې طالبان ته استفاده کوي ممکن هغه په نخه شي او همدغه سي د طالبانو په منځ کې هغه ډیر رادیکال خلک چې د نړیوال تور کړو سره لار لري او یا د غوی سره اړیکه لري د دو پولیس کې دي ممکن هغه په نکشي دغه امکانات دشته خو دا د هوایی لارو نه یعنی ضرور نه چې امریکا دی په افغانستان کې خپل ځواکونه ولیږي او داخل دي شي زه فکر کوم د نورو لارو نه دوی کولای شي خپل اهداف ته ورسي کم کټ وټ کار چې د ټرمپ په وخت کې د قاسم سلیمانی سره وشو د ایران د سپایس بازاران مشر چو نو ټرمپ په دې مسله کې بیا کله کوم غواړي او اړیکې خراب وي قاطعانه برخورد کوي او هدف چې دی هغه هدف ته ځان رسوي نو معلوم بشي خو تر اوسه چې کومې نښې نه ښکاري ښکاري هغه په طالبانو باندې د فشار ښکاري او طالبانو هم تاسو ګورئ د ترامپ راتګ ته ډېر خوشبینه نه دي او د دوی د فعالانو د لیکنو د شیانو ښکاري چې یوازینی ښځه چې د طالبانو په اړه ویل کېږي چې د اقتدار لپاره دعاګانې کولې هغه کماله هاریس وه او دوی د بلې ښځې اقتدار نه مانني غواړي او یعنی دغه څه و چې د طالبانو په هیلو سره سمونه خاطر
خو ننګیا صاحب د طالب مشرانو خبرې دا ښکاره کوي چې ترامپ ډیر اندېښمن نه دي ځکه دوی وایي ترامپ هغه کس دی چې دوی ورسره ښه تعامل او مذاکره یو وار مخکې هم لرلې ده تاسو اوس په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان فشار لاندې دي ځینې بیا لا دا هم وایي چې طالبان سخت ډارېدلي دي نو اوس کومه یوه خبره سمه ده
خو هغه وخت کې هم طالبان چې دي د ترامپ د فشارونو له امله طالبانو مذاکراتو ته غاړه کې خود لاغه نامه کې طالبانو به یو خبره کوله چې امریکایان تر سول افغانستان نه وي وتلي مونږ هیڅ نه چې خبره د غاړه نه کړو طالبان د یوازینی شی چې کیږي هغه باید امریکایان د افغانستان نه ووزي نو دا خو د ترامپ فشارونو وجه طالبانو دوی ته خوندې لار ورکړه د افغانستان د وتلو نه کنه چې به هیڅ برید په دوی باندې ونه شو دی په خپل انتخاباتي کمپاینونو کې ویل چې ما په موده کې یو امریکایي چې په جګړه کې نه دی وژل مدد سوی نو هغه موده کې چې دوی د دوهې تړون امضا کړ د دوهې د تړون نه تر وتلو پورې د یو امریکایي هم نه دی وژل سوی د دوی په دغه موده کې. دا د ټرمپ ښیي چې طالبان د ټرمپ نه څومره ډارېدل یا څومره فشار ورباندې و چې دغسې یو څه وکړي او محتاط واوسېږي کوم برید ونیسي. او همدغسې د ټرمپ خبره هم دا وه چې د ټرمپ په وخت کې شاید د طالبانو د افغانستان د نظام سقوط ته په ښارونو باندې دغسې بریدونو ته زړه نه وای ښه کړی او نه باید دونه دغه سره شاید حوصله شوې وای که دوی دغه څه کړي وای کوم په کوم ډول باندې چې په افغانستان ته دوی نه وتل. هغوی به زه خپل زما شخصي باور دا دی چې د دې مخه به نیول کېدل او دوی سره به د یو مشروط تعامل خبره شوې وای، یعنی چې افغانستان کې به یو حکومت جوړېږي چې طالبان به یې برخه وي، نه دا چې طالبان به ټول سیستم په لاس کې اخلي او ټول هر څه به د طالبانو په لاس باندې کېږي. او بل خبره د امریکایي ځواکونو په هماغه ځای کې چې شتون یې و د طالبانو ته ننداره یې کوله او هغوی افغانستان کې خارون تن نوتلار گینی وو او د افغانستان خلکو باندې سلام کوي او پراخه بشری فاجعه د امریکایي ځواکونو پښتون کې رامنځته شوی وو په کابل ښار کې. د ټرمپ په موجودیت کې فکر نه کوم کدا غنوا برخورد شوی وای، ځکه دای وای په خپل بیانو کې مو ویلي دي چې هغه خلک هغه لوړه کچه نظامیان چې په دغه د امریکایي ځواکونو په وټلو کې په دغه نوال د افغانستان په پریخولو کې دخیل وو هغه د په لومړی ورځ باندې خپل استعفا ماته راوړي. معنا یې دا ده چې هغه څوک چې په دغه ډول په افغانستان نه وټل او دغه ماموریت په خمبانی د امریکا د حیثیت صدمه ورسوله د دغه خلاف دی. نو بیا چې کله بیا دلته د خلیزات مسله مطرح کیږي، کله چې هغه امریکایي نظامیان توصیله نه کوي استعفا یې غواړي، نو خلیزات یو ملکی سړی دی او هغه تب بیا څنګه د حوصله او کیسه کڅام هغه خو استعفا نشو غوښتلی، هغه نور بدن نه دی، خو دغه بیا نږدې کېدل ماته د سخت کاری
ډیره زیاته مننه کور ودا. بیا هم ستړي مشي په داسې حال کې چې اټکل کېږي طالبان به د ملا هبت الله د حکم له مخې د قصاص په جرم تورن دیرش کسان نور هم اعدام کی. ګردیز کې د یو طالب وسلوال د قاتل له قصاص سره افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو شمیر شپږو تنو ته ورسېده. دا پیښه د عمله هم جالبه وه چې د راپورونو له مخې د طالبانو داخله وزیر خلیفه سراج الدین حقانی هم ننداره ته ورغله، مګر طالبانو ویلي هغه هڅه وکړه چې د طالب کورنۍ قانی کې څو د دوی د زوی ملکی قاتل وبخي، اما د وژل شوي طالب کورنۍ تر اخره راضي نشوه. طالبان ویلي د ایاس په نوم دغه کس یو طالب وسلوال وژله او درې کاله زندان کې لتیرول وروسته پرې د قصاص حکم تطبیق شو، خو عام محضر کې په ډزو د دغه وشتل شوي کس کورنۍ وای زوی بیګناه و وژل شوي طالب پرې د جنسي تیري هڅه کړې وه او د ځان ژغورنې په خاطر ډزې پرې کړې وې. بلخوا منتقدانو نیوکه کړې ده چې د طالبانو اسلامي شریعت یوازې عام او بېوزله خلکو لپاره دی او په خپلو خلکو دا شیان نه تطبیقي. دوی وای لتیرو دریو کارو رئیس د ودونو په موټرو د واده پر زلمیانو او پر چیک پوینټ د موټرونو نه درول په ګناه د طالبانو دزو کې د وژل شویو ملکانو طالب قاتلان ولی یو ورځم قصاص نشول.
هغه نظام چې هغه ظالم وي او عدالت یوازې د عوامو لپاره وي او خواص او اشراف هغه ته پورته وي د قانون نه، نو الله تعالی هغه نظام هلاکی هغه دی منځوړي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې د مخزومی قبیلې وی خزی غلا وکړه او بیا هر قوم راغی راټول شو او اسامه بن زید یې واسطه کا سفارش کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سفارش وکړي چې دا زمونږ د فرض شرم خبره ده کچیرته په موږ باندې قانون تطبیق شي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خبره ډیر سخت په غوسه شو او رنگ مبارک تک سور شو او خطبه یې ولوسته او بیا ویل چې پخوانی قومونه په دې هلاک شول چې هغه په اشرافو باندې قوانین نه تطبیقول او بیا قسم وخوړ کچیرته زما لور فاطمه بنت محمد هم غلا سرقت وکي نو زبد هغه لاس غوڅکم. نو دلته معلومیږي چې عدالت یوازې د عوامو لپاره نه وي، عدالت بداوي چې په اشرافو او په خواصو او په عوامو په ټولو یو شان تطبیق شي. دا چې اکثرا موږ ګورو په هغه خلکو باندې چې هغه عام خلک دي په هغوی باندې مثلا د قصاص د حدودو یا نور قوانین تطبیقیږي، او هغه خلک چې هغه اشراف دي او هغه خواص دي او هغه روابط لري هغه خپل خپلوان لري په نظام کې او په هغوی باندې قانون تطبیق نشي نو نه تطبیقیږي. معمولا موږ وینو نو دا نه عادل نظام کېدلی شي، دا نه شرعي نظام کېدلی شي، او نه دا د شریعت او نه دا نظامونه بقا کوي.
د ازادي راډیو د ډیرو سرسري مندونو په اساس طالبانو تر اوسه هغه خپل عسکر هم نه دي محاکمه کړي چې په چوک پوینټونو یې د موټرو نه درولو، موزیک غږولو په جرم ملکي خلک وژلي دي. د راپورونو له مخې طالبانو یو وار د 2020 کال دسمبر کې د کابل ښار د یو واده په مراسمو د موټر نه درولو او موزیک له امله ډزو کې د واده زلمی وژلی و او کورنۍ تر ننه انصاف ترلاسه نه کړ. د غراز یو طالب وسلوال د 2020 کال جنوري کې د کابل د 11 اوزی ساحه کې په یو موټر ډزو کې پیغلنجلۍ وژله او کورنۍ د طالبانو حکومت جبرن چوپ کړه. د همدې کال په اپریل کې د جلال آباد ومی حوضې اړوند زیړانو کې په موټر د ډزو په محل یو ماشوم وژلې او کورنۍ جبرن خاموشه کړای شوه. له دې یوه میاشت وروسته په ننګرهار سره رود کې هم د واده په موټر ډزو کې ناوې وزوم وژلي و، خو د طالبانو په لټنې معلومې نه شوې. او سږ کال یې د ننګرهار باریکاب کابل کې له لاجنوارو سره نښته کې هم لږ تر لږه څلور ملکیان وژلي و چې طالبانو یې د پلټونو امر وکړ، خو تر اوسه یې کیسه معلومه نه شوه. دغه راز یو موټروان چې طالب وسلوال د پلچرخي نه د کابل د سبس ته بیول و هم د طالب عسکر لخوا وژل شوی او دغه طالب عسکر نیول شوی، خو تر اوسه یې په اړه معلومات ونه شول چې څه ورسره وشول. او بل خوا طالبانو هند په تیرې وونۍ کې دومره حده پورې سره نږدې شوي چې تیرو دریو کالو کې تر دې حده سره خپلو منځو کې مخته نه وتلري. کابل ته د هندي پلاوي له راتګ وروسته چې امیر خان متقی او ملا یعقوب مجاهد سره لیدنه کړې وه، ظاهرا د هند خارجه وزارت ویلي دوی یو تر بله د چابهار پر پانګونه او د ویزو په بیا پیل باندې خبرې کړې دي، خو نړیوالو رسنیو راپور ورکړ چې هند د طالبانو درې ډیپلوماټان منلي او نورې خبرې هم ورسره شوې دي. بلخوا د هند پلاوی نوی ډیلی ته لا نه رسېدلی چې طالبانو اعلان وکړ. د هند ممبئی کې قونسلګری کې د پاسپورټونو لړۍ پیل شوې ده او کابل نه ممبئی ته د اکرام الدین کامل په نوم ډیپلوماټ هم رسېدلی دی. تر ټولو جالب دا چې د هند په کوربتوب د مخابراتي ټکنالوژۍ نړیوال کانفرنس ته لومړی وار د طالبانو تر واک لاندې د اترا ادارې طالب مشر ملا برادګل ندیم بلل شوی او دغه کانفرنس کې ګډون وکړ. هغه ټکه چې د پاکستان په ځینو ادرسونو خره دی لګېدلې او ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو په مسلمانۍ باندې پوښتنې کړې دي.
زرا غور سے دیکھیں وہی کافر جس کی یہ مذمت کرتے ہیں، جن کو یہ رد کرتے ہیں، ان کی یونیفارم، ہیلمٹ، جدید رائفلیں وہ فخر سے پہنتے ہیں اور فاتحوں کی طرح سڑکوں پر گشت کرتے ہیں. کافروں کے چھوڑے ہوئے ہتھیار پکڑ کر عام لوگوں کو ڈراتے ہیں اور ان کو اپنی حکمرانی کی علامت سمجھتے ہیں. یہ منافقت کی واضح تعریف ہیں.
داس د ہندوستان ہیواد د افغانستان د پارا فلتون پل کڑی دی ایا اڑی کے بیارا نیولی دی انګر نه دا چې دا د غرب له خوانه هم یو څه پروګرام څه ځکه په اوله دوره د ترامپ کې له هند سره ډېرې ښې اړیکې جوړې سولې، ډېر ستراتیژیک تړونه هم سره لاسلیک سول، ژمنې هم سره وسولې په سیمه کې د همکارۍ پاکله. نو کېدای شي داسې یو برنامه، خو په هر حال که د غرب برنامه وي که هند خپله غواړي، دا د افغانستان په ګټه ده، ځکه هند د افغانستان سره تاریخي اړیکې هم لري. هند په سیمه کې یو اغېزمن هیواد ده، تولیدی و صنعتی هیواد ده، ډیر زیات نفوس هم لري. حال افغانستان سره همیشه بلا یوازې مرستې کړې دي او د مرستو تر څنګ یې هیڅ وخت منفي مداخله یا لاسوونه د افغانستان په چارو نه ده کړې. له هر دولت د افغانستان سره بې طرفه سیاست نیولی ده او هیڅ وخت یې مغرضانه کارونه نه دي کړي. همدا ډول افغانستان سره د زده کړو په زده کوونکو لپاره د تحصیل د زده کړې زمینه هم مسایله کړې ده. موږ سره اوایي و ځمکني تجارت هم درلودل، تاجرانو ته هم په ګټه و. نو په ټوله کې د سیاسي و امنیتي و د ټولنیزو اقتصادي برخو کې د افغانستان په ګټه ده او دا یو فرصت ته دی. فرصت ته باید د امارت اسلامي چارواکي استفاده وکړي، دې لپاره ښه یو ستراتیژي او پروګرام ورته جوړ کړي چې د دواړو اړیکې د هیوادونو سره نور هم غښتلي شي. داسې یو ډیپلوماتیک پلاوی هم سره تبادله شوي که ولاو که رسمي او غیر رسمي پرست پېژندل کې او که نه، خو په دې کې نور د سیمې هیوادونه هم هڅول کېږي او دوی هم راځي له افغانستان سره اړیکې جوړې، خو سر په ډیپلوماتیکو چارو کې چې په ټوله کې د دواړو هیوادونو په ګټه او د افغانستان په اوسېنات کې ډېره په ګټه ده چې ډېرې زیاتې ستونزې خصوصا اقتصادي او سیاسي دا به حل کېږي. تا به امنیتی مسائلو کې به هم د نور هوادو مداخله مخنیوي به هم کیږي او د افغانستان پلای به هم په زیاترو مجالسو کې د ګډون لپاره غوښتل کیږي چې دا په خپل د اړیکې پراخوالی څنګه دواله ده.
او په ټولنیزو شبکو د تیر ونې ګرم موضوع د طالبان لخوا هند ته یو داسې ډیپلوماټ د استولو و چې ډاکټره هم لري، د قران کریم حافظ هم دی، پلار طالب هم تیر شوی، خو خپله طالبان ویلي چې دا کس موږ غوندې جنگیدل نه دی، نو ولې دومره لوی بست ورکړل شو؟ ډاکټر اکرام الدین کامل چې اسلام آباد کې لیسانس او هند کې نړیوالو اړیکو کې ماسټری او ډاکټره کړې ده، د طالب پلویانو لخوا یې له ملي بیرغ سره پخواني انځورونه او ځینې فیسبوکي پوسټونه رسنی شوي او د ثبوت په ډول یې ویلي دغه کس پخوا د طالبانو ضد افکار درلودل، مګر اوس په منصب نازول شوی دی. د طالبانو په وینا دا د دوی له توې کړي وینو سره جفا ده او لاغو وژل شوی او طالبانو سره هم جفا ده چې د دوی نظام راتلو ته قرباني ورکړي دي. خو بل خوا دغه نوی ډیپلوماټ پاړه باسونه هغه مهال جالب شول چې ځینو طالبانو وویل دا کس د جمهوریت په مهال د تر ټولو ستر او مشهور طالب رسنی نن ټکی آسیا چلوونکی. بلخوا ځینو فعالانو ویلي طالبان درې کاله په هیڅ مقررې نیوکې نه کولې، ځکه ټول طالبان مقرریدل. اوس چې یو غیر طالب مقرر شوی دی، طالبانو خپل نیت روښانه کړ چې په خپل حکومت کې غیر له خپلو خلکو بل هیڅوک نه مني او په دغه کار یې ولس نور هم له ځانه لرې کړی دی. تیرونه د ډاکټر عبدالله پخوانی مشاور غازی نواز تڼي هم وروسته له هغې ځان د ټولنیزو رسنیو د بحث ټکی وګرځوه چې یو پاکستانی ټلویزیون کې وویل افغانستان دا مهال د پاکستان له ټولو دښمنانو خالي شوی دی. هغه د امرالله صالح په شمول ګڼو پخوانیو افغان چارواکو باندې تور لګولی چې په افغانانو کې یې د پاکستان ضد نفرت ته وده ورکړې وه، مګر اوس افغانستان کې ټول خلک د پاکستان پلویان او دوستي یې غواړي.
ځوان طبقې نه هم دا غوښتنه ده چې خلاف خبرې مه کوئ، ولې نه ستونزه شته وکیت دی او ګوندیانو دا غوښتنه ده. په خاص ډول دا ملک چې اوس دلته ناست یم چو ملکه او تاسو مسؤول چارواکی یو، افغانانو کې به بعضې داسې خلک وي چې ستاسو دښمني به یې په مطلق ډول کوله په تېر حکومت کې، که زه به م ډېر په ځان به وولم ما چې داخل د حکومت په دې ته ولې مثبته خبرې کوي. هغه خلک لاړل څو په هندوستان کې کېناستل، څو غربیانو ځان سره یوړل، پرمانه پیسې واستې، تا دښمن په افغانستان کې په ولس کې نه و اتللی دي.
غازی نواز تڼۍ چې دا مهال اسلام آباد کې اوسي، په اړه خلکو بحثونه کړي دي چې د افغانانو په استازولۍ د خبرو صلاحیت چا ورکړی دی. فعالانو ټینګار کړی چې افغان سیاستوال باید پردی ټوپک په خپل اوږه د افغانستان په طرف ونه ډزي او خپل اوسني مجبوریتونه د نورو لارو حل کړي. او د ټولنیزو رسنیو بل موضوع د پرزیدلي ولسمشر اشرف غني د ورور لخوا خبرې کړي ویډیو جوړه کړې و چې پکې نوموړي مشخصا د ډاکټر محب فضلي او شاکر کرګر له حلقې شکایتونه کړي. هغه ویلي ډاکټر غنی پرمختیایي برنامه لرلې او ټول ستونزې ورته دغه علاقې جوړه کړې و، تر دې چې د احمد غنی په وینا هم دغه کسان ولسمشر غنی له مسایلو نه خبره ساته. دغه راځي ټینګار کړی چې د ډاکټر محب په مشرۍ امنیت شورا سرحدي قومندانانو ته ټلیفونونه کول چې طالبانو ته تسلیم شي. که څه هم یادو شوي درې واړو پخوانیو مهمو چارواکو د دغو څرګندونو وضاحت نه دی ورکړی، خو حشمت غنی یو له هغو کسانو و چې ډاکټر غنی ورسره د کور د غړي په توګه راشه در شقته کړې وه. اوس چې نوموړی له اشرف غنی سره زیاتره انځورونو کې لیدل کېږي، په اړه د ډاکټر غنی د دفتر یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي نوموړی اوس هم د اشرف غنی د سیاسي نظریاتو نماینده نه دی، بلکې د عربي اماراتو د قانون له مخې اشرف غنی سره د وینې د رشتې له امله د هغه استوګنځای ته ورپرېښودل کېږي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې پاکستان د چین په مرسته سپوږمۍ ته د سیټلایټ استول وروسته دا ځل هڅې پیل کړي دي چې سپوږمۍ ته د چین په مرسته خپل جوړ کړی موټرګی واستي. د پاکستان د فضائي تحقیقاتو ادارې سپارکو ویلي دا روور یا موټرګی به د چین شانګ ای اته ماموریت سره په 2023 کال کې فضا ته ولاړ شي. د پاکستان په وینا نوي او پرمختللي تجهیزات به ولري او د نړیوال سپوږمیز تحقیقاتي سټیشن برخه به وي. دینه مخکې چین د پاکستان سیټلایټ لزان سره سپوږمۍ ته خېجول او ډېر ابتدایي بڼه باندې څو انځورونه ځمکې ته راسته بولي. خو بل خو د آیرلند یوې 43 کلنې محصلې د سرطان د کیموتراپۍ لپاره د جوړ کړي ماشین له برکته د 2023 کال د جیمز ډایسن نړیواله جایزه وګټله. اولیویا همفریز دا ډیوایس په سرطان د خپلې اخته مور لپاره جوړ کړی چې په سرولو سره یې ناروغ خپل کور کې هم د سرطان درملنه کیموتراپي کولی شي. د دې ماشين بل ګټه دا ده چې د ناروغ پوستکی او سر یخ ساتي او په سرطان دخته ناروغ ویښتان رژیدو ته نه پرېږدي. د دې ماشين په جوړېدو د هله مندي هم زیاته شوې ده چې لدی ورسته په سرطان دخته ناروغانو طبي خلک نظم ځانونیږي او لکه متراپی ورسته به بختار نه تويږي. اولیویا دا ماشين د خپل ایرلندي لایمرک پونتون د ورستي کال د پروژې په توګه ډیزاین او جوړ کړی دی چې اتینا نومیږي او د جیمز ډایسن جازې تر څنګ هته $10,000 نغد انعام هم ورسره ګټلی. او په همدې سره د نن اوم ورځ عمران غاړم هره اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپله اوم ورځ د ازادۍ لپاره نو څپو له سعید شینواري سره مه هېروئ.